پرسیدو وسم پام وکړی د دې سات لانډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو ورخیز او نامتوازن وبال. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوی ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل راپور کې ویلي، طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي، د روان میلادي کال جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیې له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخ ورشتونه د وبش کسانو د مړینې د 115 کسانو د شوبدیدو او غنو کورونو د نړیدو سبب شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکې د عواقب په وړاندې خبرداري ورکړ، او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د کیف د نایلان شوی سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شاید تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د پپایل کې
د مونوم محمد اکبر ستایل وردګ دی. لوري سر کې مې خپل ځان ته وردګ تخلص غوړه کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی، د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره ما خپل نومونه د وردګ تخلص لري که او ستایلی تخلص ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل، خپلوانو به یې د کلي په ملا د قرآن عظیم الشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما په لار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ورای پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړې دي، او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمیر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لیږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولیږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسولې، او 1315 کاله مې د اردو په یوه نظام روغتون کې د ډاکټر پایس باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس پایس باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند تر لاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې مهاجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستانه تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلی د جمهوریت دوره وه. او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا مو همدا پنځه کاله پوره کړل. له پنځه کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د پنځه کالونو وروسته د بدمر په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراپ عیس باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې امنیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق ډیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي و، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي و او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې. و هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې وویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه له پخوانه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کور ته اویسن وایي، او بل د لغیب وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولې.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، حال دا چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې. اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړې وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخښي حامد صاحب و، صمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پوهنتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه. او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې وو هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لاپ یا اولي کولو دپاره دا ځان شامل کړم او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
پاسې د آزادۍ میلمه پروګرام اورې. زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
د ژبې مسلې ته به بیرته راوګرځو ځکه چې تاسې په دې برخه کې تالیفاتو هم لرئ، کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست هغه وخت هلته څنګه فضا وه، ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسو هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه نیکو، او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خدا سمه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسائل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سلجره مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرانو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، په زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي، او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو سره. هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګیم لویم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومه لاره کوي ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم په سر کې تاوي او زاروي وي.
فاصله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ورزده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکس عمل ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول، په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا وران ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله شدید زلزله راغلي ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه داسې په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وشخیشئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردوي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې، او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي، او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم دلاسه طبي اشتقاقي ديكشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې شپږ دې وختو کې بشپړه شي، دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري ټي بي ډکشنري ده، د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې ټي بي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري، د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده، د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاذ به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړی هماغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو له دې خاطره د محصلینو نه لاره راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړو او یا پیدا کړي، مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې سان فرانسیسکو پورې او د ریګیک ویک نه نیولې د کیپټاون پورې د ځینې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوسوي نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسته چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یو نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و، تقریبا 250 علمي اثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا نه خپاره شوي وو، او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کړه او زه په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده، بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو د دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخله لري. او په دې کې په سب د شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تایم چې برانشکتازیا په برانش د سیګنل کې دي او اکتازیا ارتدلو ته، نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتېدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتېدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیا نه پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رنس ویل کی د توبرکلوزیس وی چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده، توبرکلوزیس توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وایي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی، خطر نه دی، چې د طبي علوم موزیم لیکي چې د ټول نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکته، نه پښتو، نه په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري. باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هم و. هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، او ماته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کوله هغه افغان وژړل، ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. د ما دپاره یو ډېره خوږه او په نظام کې ترخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان،
زه خو اوس 3 کلن کې یم، خو څوک چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم. یمانه به وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سویتا سره.
جانوری لیلو ما